برای پلاوی د ټاکلو لپاره انتخابات ترسره کړي. د دې خونیویان سیامالدین پسرلی ازادي راډیو ویل چې په دې اړه د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله سره هم خبرې شوي او نوموړي هم ټینګار وکړ چې د دغو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره باید د انتخاباتو په کمیسیون کې اصلاحات راشي.
دا موضوعات غیب الاجرایه تایید کړه او وویل چې دغه شته کمیسیون واقعه نسي کولی او دا باوري نه ده چې تاسو دې په واسطه انتخابات وکړئ. او دا وویل چې تاسو هم خپلو منځونو کې مشوره وکړئ، یو لاره ورته پیدا کوو
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې یو شمېر افغان سوداګرو او پانګوالو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مشرتابه وغوښتل چې ژر تر ژره دې له خپلو اوسنیو پوستونو استعفا وکړي. د کونړ ولایت د قانونو ریاست مسؤلین وایي کوشش کوي چې د بیروجو د کان قراردادونه په رسمي ډول یو شمېر شرکتونو ته ورکړي. د دغه ریاست مسؤل اشق الله ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال دغه قانونه په ناقانونه ډول کیندل کیږي او پاکستان ته قاچاخېږي. د شغلی اشق الله په خبره اوسمهال دغه ولایت د کان ریاست د ډیرو هغو کسانو مخه نیولې ده چې په ناقانونه توګه د بیروجو کان راباسي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتش پته افغاني یو 15 پوله، یو ایرو 15 افغاني، یو 30 پوله، یو پاوند یو 90 افغاني، یو 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني، یو 15 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغاني او 50 پوله، زر ایراني تومان 19 افغاني او 50 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1515 افغاني. د خبرونو پای
خبر نمول ازادي رادیو اوریدل. ازادي رادیو په ټوله افغانستان کې په 2290 ټپو سربیره د غراز لوی خارونو کې هم صافه وازی اوریدل شي. وړاندې د اساسي او بشري حقوقو نس پروګرام در تخبرو. خو په دوه نړیوالو موضوعاتو کې په مهمو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په استانبول کې تیر ورځ ناوخته خونړی برید وشو او بروکسل هم نن د بریتانیا له صدر اعظم د پراته د وښتو غړو هیوادونو د سر مشريزي انکوربه ده. لومړی زو د استانبول د خونړی هوایی امبریت موضوع ته. په استانبول ښار کې د اتاتورک نړیوال هوایی ډګر نن بیا په فعالیت پیل وکړ. له ترکیې صدر اعظم بن علي ال درم نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې هوایی ترافیک له سره په منظم ډول کار کوي. د ترکیې نړیوال هوایی شرکت ترکش ایرلاینز پروازونه پیل کړل او له مسافرو یې غوښتنه کړې چې د خپل سفر په اړه د معلوماتو پر اساس پر مخ ولاړ شي. د استانبول په نړیوال هوایي ډګر کې تېره شپه دریو حمله کوونکو ځانونهوالو زول او لږ تر لږه 16 کسان یې ووژل. په دې حملو کې 140 تنه نور ټپیان شوي دي. د پیښې په اړه د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشرانو عکس العملونه څرګند کړي چې جزئیات به د فرشته جلانزی په رپورټ کې واورئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د استانبول په نړیوال هوایی ډګر کې بیګنی انتحاري حمله وغندلې او څرګندې کړې چې ترهګري د ټولې سیمې او د نړۍ امنیت ته یو جدي ګواښ دی. ښاغلی غنی په یو خبر پاڼه کې چې نن د ارګ له مطبوعاتي دفتر خبره سوي د تروریزم پر ضد د نړیوالو پرګړي مبارزه ټینګار کړی دی. د ترکیه صدر اعظم بن علي يلدرم نن پاتا ترک نړیوال هوایی ډګر کې د بیګنیو حمله په ځای کې خبري اعلان ته وویل چې شپږ دیشتنه وژل شوی او کنش به نور زخمیان دي. بن علي يلدرم وایي زموږ د امنیتي ځواکونو په څیړنو کې معلومه شوې چې دا حملې د داعش وسلوالو کړې دي. سره له دې چې ابتدایي څیړنې په دې پیښه کې د داعش لاس ته اشاره کوي، خو تحقیقات ادامه لري. هوایي ډګر پرانیستل سوی او نورمال پروازونه کیږي. د ناټو عمومي منشي یون سولتنبرګ په استانبول کې حمله وحشیانه بللې او غندلې دي. سولتنبرګ نن په خبر پاڼه کې ویلي چې تروریزم هیڅ ډول توجیه نه لري او د ناټو ټول غړي له ترکیې سره په دې غم کې شریک دي. ملګروم لتون او میمون منشي بانکیمون هم پر اتاتورک نړیوال هوایی ډګر تروریستي حمله غندلي او ژغې کړی چې حمله کوونکي باید وپیژندل او عدالت ته ودرول شي. د دې سازمان مرستیال ویندوی فرهان حق ویلي چې ملګري ملتونه له ترکیې سره ولاړ دي او باور لري چې د تروریزم په وړاندې مبارزه نړیوالو همکاریو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې مشري په استانبول کې پر حمله خواشني څرګنده کړې او ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د ډېرې نږدې همکاري له لارې د افراطي ډلو پر ضد ودرېږي. د سپینې ماڼۍ ویندوی جاش ارنس په اتاتورک نړیوال هوایي ډګر کې د بیګنیو حملو د غندنې ترڅنګ وویل د حملې په بلجیم کې د بروکسل پر نړیوال هوایي ډګر د تروریستي بریدونو په څیر پر هغو ستونزو رڼا اچوي چې نړیواله ټولنه یې سره تړلې ده. د امریکا حکومت د ناټو تړون د غړي په توګه له ترکیه د کلک ملاتړ پر دوام ټینګار کړی دی. دریو وسلوالو کسانو پرون د اتاتورک د نړیوال هوایی ډګر په عمومي دروازه او نږدې د موټرو په پارک کې پر خلکو ډزې وکړې. د ترکیې پولیس وایي چې درې واړه وسلوال په متقابلو ډزو کې وژل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وروسته له دې چې د برېټانیا ټول پښتنې له اروپایي اتحادیې څخه د دې هېواد د وتلو په ملاتړ رایه ورکړه، د جرمني صدراعظم وویل د دغه تصمیم د بدلولو لپاره کومه لاره نه ویني، خو هغې د اتحادیې نورو مشرانو دا هم وویل چې له دغې اتحادیې څخه د وتلو د پروسې لپاره برېټانیا ته باید یو څه وخت ورکړل شي. انګلا مرکل دا خبره په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو د غونډې له پرونیو خبرو وروسته وکړه چې نن هم دوام کوي. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په استناد نور جزئیات وړاندې کوي.
د جرمني صدراعظم په بروسلز کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو له پرونی غونډې وروسته چې صدراعظم کامیرون پکې خپل خواشینی څرګنده او اتحادیې سره یې خدای پاماني وکړه، وویل په داسې حال کې چې د برتانیې په وتلو ټول خواشینی دي، خو دا د بې ځایه خیالي هیلو شیبه نه ده. بلخوا د برتانیې صدراعظم ډیوډ کامیرون ټینګار وکړ چې د ټول پښتنې د نتایجو سره سره دغه هیواد به هم اروپایي اتحادیې څخه مخ نه اړوي او د یو ګاونډي په څیر به خپلې پیاوړې اړیکې ورسره وساتي. سره له دې چې زرګونو کسانو پرون اروپایي اتحادیې څخه د وتلو خلاف په لندن کې مظاهره وکړه، خو ډیوډ کامیرون وویل چې د ټول پښتنې نتیجه بدلېدلی نسی. د حکومت مخالف کارګر ګوند د دوهمې ټول پښتنې لپاره هلې ځلې کوي. ډیوډ کامیرون وویل چې په اروپایي اتحادیه کې د پاتې کېدلو لپاره یې خپله ټوله وسه وکړه، خو زیانونه یې بریالي نه شول. هغه وویل چې په بروسلز کې د اروپایي اتحادیې دوه ورځنۍ غونډه چې نن هم دوام کوي د اتحادیې د مشرانو وروستۍ غونډه به وي چې دی پکې برخه اخلي. ډیوډ کامیرون له پرونی جلسې وروسته خبریالانو ته وویل په غونډې کې د خبرو لهجه خواشینونکې وه. خو طبعاً د غونډې لهجه د خپګان او خواشینی لهجه وه. په اروپایي اتحادیه کې د مونږ شریکان واقعاً په دې خواشینی دي چې مونږ دغه اتحادیه پرېږدو، او د شپې د ډوډۍ په مهال د خبرو لهجه هم داسې وه. بلخوا د جرمني صدراعظم انګلا مرکل او د اروپایي اتحادیه نورو مشرانو وویل د دې لپاره چې د برتانیې اوسنی حکومت تر ټول پښتنې مخکې د اروپایي اتحادیې د پریښودو د مخنیوي لپاره هلې ځلې وکړي، او له اتحادیې څخه د وتلو لپاره کوم پلان نه لري، دوی برتانیې ته یو څه وخت ورکوي چې نوي مشران یې د وتلو پلان برابر کړي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک وویل اروپایي اتحادیه تیاری لري چې د هغه په وینا د طلاق پروسه همدا اوس پیل کړي، خو دا یې هم وویل چې په دې هم پوهیږي چې د دې لپاره چې په برتانیا کې ګرد او غبار په ځمکه کینی او بیا بلګام واخیستل شي وخت ته اړتیا ده.
خبر یاست؟ انستاګرام وایي د جولای له میاشتې څخه به په خپله شبکه کې د ژباړې وړتیا زیاته کړي. انستاګرام به په اتومات ډول د عکسونو شرحي او د کاروونکو پیژنګلوي ژباړي. انستاګرام چې د کاروونکو عکسونه شریکوي وایي چې دا نوې اسانتیا به په اتومات ډول په هغه ژبه چې کاروونکي غوره کوي د عکسونو توضیح او پرې تبصرې ژباړي. کاروونکي باید ژبه په خپل اپ کې تنظیم کړي. د دې اسانتیا زیاتېده به انستاګرام د ټویټر او فیسبوک په شان د مخکښو ټولنیزو شبکو په کتار کې ودروي. فیسبوک او انستاګرام دواړه اتومات ترجمه لري. انستاګرام وایي چې د ژباړې اسانتیا به په جولای کې زیاته شي، خو ممکن د اوس لپاره ځینې پخواني پوسټونه او ځینې ژبې ونه ژباړي.
ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې تودوخه یو شمیر د یو شمیر سیمو اوسیدونکو ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې. په تېره بیا د افغانستان ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ته چې اکثرا هم له بشپړې برېښنا څخه نه دي برخمن. تېره ورځ د ننګرهار چارواکو وویل چې په جلال آباد ښار کې د برېښنا پارچاوۍ له شپږ ساعتو څخه درې ساعتو ته راکمه کړې ده. دغه راز د وروستي تودوخه له امله په څنګلوري کونړ ولایت کې هم یو لړ اقدامات شوي. په کونړ کې په سل زرو بې وسو کورنیو په شخانې ویشل کیږي چې ورسره به زیات کسان د ملاریا او لشمانیا له ناروغیو ویل کیږي وژغورل شي. جزئیات د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال روح الله انوري په راپور کې اوري.
د کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمدی ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د هیلت نیټ مؤسسې له خوا په کونړ کې د ملاریا او لشمانیا ناروغیو د مخنیوي لپاره په غریب او بیوسو کورنیو په شخانی ویشل کیږي.
هیلت نیټ د مؤسسې له خوا نه چې دوی غواړي د کونړ په ولایت په دیارلسولو سالیو کې دغه مرسته شوی په شخانی چې خصوصا د هغه بیوزلو کورنیو سره چې هغه توان د اخیستلو نه لري دوی توضیح کی. دوی نن ورځ اول ورځ د کونړ په ولایت مرکز کې دا د یو نمونوي شکل باندې 500 کورنۍ ته توزیع درلودله او دوی به انشاءالله دغه توزیع د کونړ نور ورسوالۍ ته غځوي.
مرستیال والی وایي دغه پشخانی په وړیا ډول خلکو ته ورکول کیږي او غوښتنه یې دا ده چې باید د پشخانو شمیر زیات کړی شي څو پاتو کسانو ته هم ورسول شي.
زمونږ ترینه غوښتنه دا ده چې دوی یو لک پشخانی فعلاً د پاره دوی د وینا له مخې نه دلته کونړ ته راوړي دي، مګر دغه بسنه نه کوي. زمونږ هیله ترینه دا ده چې دغه پشخانی نورې هم زیاتې کړي تر څو د کونړ ټولو هغه بېوزلو کورنۍ چې همیشه د پاره د مرضونو سره لاس په ګرېوان دي هغوی ته توضیح شي.
عصمت الله چې د ولایت مقام کې اجیر د پشخانه ترلاسه کړي وایي له یوې خوا ګرمي ده، ماشې زیات دي او له بل لوري برېښنا هم نشته چې له امله یې په اکثرو کورونو کې ماشومان او غټان د ملاریا په ناروغۍ اخته دي او په دې وخت کې د پشخانو ویشل ډېر اړین دي.
دا پشخانه په دې خاطر واغستله چې دومره ماشې دي چې طاقت زمونږ نه کېږي، برق هم باندې کې شکل درک د برق پیاده نشته چې درېمه څلورمه ورځ راشي هم چې جوړي راشي چې نه دی پشخانه ته موږ ډېر ضرورت لرو. دا خو لا یوه دانه ده، ډېر ماشومان او خلک مریضان شول اوس هم پراته دي، د دې خاطر شپخانه ډکې پراته دي. نو موږ غواړو چې دا شان ته شهین او خدای پاک نور هم لاسته راولي او دا ټول خلک ته برخوردار شي، نو دا به ډېر ښه کار.
د عامې روغتیا ډاکټران وایي د اوړي او منی په موسمونو کې د ګرمۍ زیاتوالي سره د ملاریا او لشمانیا ماشي هم زیاتیږي چې په وجه هر کال په زرګونو کسان په یادو ناروغیو اخته کیږي. که چیرته په خپل وخت د ماشو ضد درمل وشیندل شي یا هم په خلکو په شخانی وویشل شي نو له یادو ناروغیو به ټولنه وژغورل شي.
انتخاب میکنن
باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی پا افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
سبا دې پروګرام ورده وړاندې د غرض د ازادي راډیو د اساسي او بشري حقوقو اونیس پروګرام در تخبرو. خصوص هلمند تزو د هلمند په مرکز لخرګا کې د لومړي ځل لپاره ترافیکي اشارې لګول شوې. د ترافیکو مسولین وایي چې زورواکي نه مراعاتوي او ګڼ شمېر ترافیک په دنده ګمارل دي چې خلک د ترافیکي د غونو اشارو مراعات ته متوجه کړي. د ترافیکو مسولین دا غوښتنه له زورواکو او عادي ډرایورو په داسې حال کې کوي چې دوی هیڅ کلام په دې ښار کې مخکې دا اشارې نه وې لیدلې او هیڅ کله نه وې دا اشاره نه دي مراد کړي. البته چې اشاره نه وي او غوړي چې دوی دغه عادت په یو ورځ یا څو ورځو کې بدل کړي. خو د لخرګاه اوسیدونکو بیا ورته خوشاله دي چې دا د یو پرمختګ نښه ده. دا ځل د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال پر همدې موضوع الیاس دایی تمرکز کړی دی.
د جنگ په لومړیو کرښو کې پروت ښار منظمیږي. د لشکرګاه په تاریخ کې لومړی ځل د ترافیکي نظم لپاره ترافیکي اشارې ولګول شوې. د لشکرګاه د ښاروالۍ په مالي مرسته د ترافیکي اشارو دغه اقدام د ښار اوسیدونکو خوشاله کړی دي. دوی وایي که چلوون که مراد کری پشار که با ده ترافیکی پیشو کچه را کمسی او لشکرگا با ده هیواد ده نورو پر مختلول ولایتون او شارون پچیر منظم سی
ا دې لپاره چې د سویلې چې تکرونی او د خلکو مشکلات راځي خلکو سم دا غوښتنه چې باید دغه سره ته ودرې او دا اشاره ملات
دی دې من دني الا بس دا نه په نه په بس یلا پس مشکل لري زار کې لاس ا بار تر ته کوم چې راګری هغه لا دا وس اسکر چې راګر کې را ویو وي بار یو ګړې ښه نه وي
کته هم د دې اشاره لږه ځکه چې او اکثره غچلوونکي چې د ولسوالیو څخه لشکرګات راځي ډیر کم متوجه کیږي خو په شار کې د لارښوونې بورډونو یا تختو او دغه ترافیکي اشارو خلک یو مودرن یا پرمختللی لشکرګات ته لمن کړی دي د لشکرګا شهر اوسیدونکي 25 کلن مدثر دعوت وای د رندو په شار کې یو سترګو هم غنیمت دی دا زده رادیو ټول د بیا رغونې په برخه کې په میلیونونو لګول سوی ډالر یو اړخ او دا ترافیکی شهر بل اړخ دوی ته د شار او وګړي ژوند د نظم زیری ورکوي
په داسې ولایت کې چې هغه د مرکز څخه هم لیر دی او هر وخت پکښې جنګونه وي خلک یې د مدنیت څخه هم ډیر لیر دی خو بیا هم په دې ځای کې د دې اشارو لګول خلکو ته پرمختګ او د دې ټولنې پرمختګ او د دې هیواد او د وطن د راتلونکي په اړه موږ ته یو ښه فکر راکوي
د 998 کیلومتر مربع مساحت لرونکي ښار لشکرګاه ټول 1,02,000 اوسیدونکي به د دې اشارو تر لګول کېدو وروسته د سری اشاره پر مهال دریږي او په دې ډول سره به هغه کسان ته د سړک څخه د تیرېدو اجازه ورکوي چې پیاده یا پر پښو تګ کوي د هلمند د ترافیکو د مدیریت د معلوماتو له مخې د 1,02,000 اوسیدونکو په دې ښار کې 5,000 موټرونه ګرځي چې له دې جملې یوازې 10,000 چلوونکي د موټر چلونې جواز یا لایسنس لري د هلمند د ترافیکو مدیر میرزا خان روحانی هغه چلوونکو ته چې د دې اشارو مراعت نه کوي خبرداری ورکړ هغه وویل که چیرې سرغړوونکي د ترافیکو په سترګه سي وبنیول سي او زندان ته د تللو تر څنګ به نقدي جریمه سي
او زه راکړم دغه هیله ده ارزو مو دی دي چې اشاره مراعت کړي او د نور ملکي خلک ورته ډېرې اشارې دوی هم باید ودرېږي او موږ ترافیکان ورته درولي دي د سهار څخه بیا د شپې تر 12 بجو پورې ترافیک ورته ولاړ دی که هر چا مراعت نه کوي هغه اشارې لایم مراعت نه کړه موږ ترافیکې ګیرې راولي مدیریت ترافیک دی موږ بیا جرمانه هم ورکوو او موټر هم جنندر ولاسورېږي
میرزا خان روحانی وای سره لدی چې د هلمند په محلي رسنوي کې د ترافیکي اصول او په خاص ډول د تازه لګول سوې اشاره پړه د عامه پوهاوي پروګرامونو لري خو دا څه ښکاري چې د موټر چلونې پر مهال د ترافیکي اشارو د مراد کلتور به لږ ډیر وخت ونیسي په لشکرګاه کې د شهید حکمت الله اکمل پر څلور لارې ولاړ یو پولیس چې تمام ورځ د چلوونکو سره د ترافیکي اشارو د مراد له وجې په ناندریو بوخت وای د چلوونکو د پوهاوي په خاطر یې ژبې ویښتیان وکړل خو ځینې زورځواکي او حکومتي کسان د دوی ستړیا ته نه ګوري او د سری اشارې پر مهال د څلور لارې څخه تیریږي
دوش دوری تیر که دوری تیر که وای ځکه قانون نه مراتون دا باید په ټولو قانون مراتي حکومتي سړی که شخصي سړی که رایاتي که هر یو وي سار رئیس زه ورته ناست یم دا فرض روژه یم په خوله کښې تر سرې غرمې پورې ورته ناست یم خوله نورې ښکاره ورته ګاډم نه دغه کېږي
دی وایي د رینجر او حکومتي موټرونو د چلوونکو سره غالمغال او لاس اچول په وسه نه دي د ترافیکو له مدیریت څخه غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې لږ لوړه جریمه وټاکي او خلک مجبور کړي چې د جریمې د ورکړې په صورت کې په لږ وخت کې د ترافیکي اشارو ټول حالتونه مراعت کړي د سلطان محمود علاءالدین جانسوز او نوشیروان عادل تر امپراتوریو او تاړاکونو وروسته راپاته د هلمند د سیند تر څنګ دې ښار لشکرګاه کې په تیرو لسو کلونو کې خورا آبادۍ سوې دي په سلګونه کیلومتره پاخه سړکونه لري شخصي او دولتي دنګې ودانۍ جوړې سوي دي خو د یویشتمې نږدې نیمې پیړۍ په ډېرو کمو ورځو کې خوشحاله او د جګړې څخه لرې پاتې سوی دی او هره شبه ځینې خلک د ډزو او توپونو د غږونو له ویرې د ښار نظم او د تازه لګول سوو ترافیکي اشارو مراعت پرېږدي او ځان تر کوره رسوي محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته زه سید کمال شاعریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12.6 او لوی ښارونو کې په 0.5 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د نفقې په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولین د څنګه مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب، شرح غلاست.
مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو د رادیو نه، تاسو د افغانستان له صفحه سلامونه وړاندې کوم.
ملک زاده صاحب، که اوریدونکو ته د نفقې په اړه معلومات ورکړي چې نفقه څه ته ویل کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نفقه د خزه هغه حق دی چې شاملېږي خوراکي مسائلو ته، مثلا لباس، د اوسېدو ځای، او د خزه د دارو یا د درملو د تداوی مسائل، چې د میړه د مالی مسائلو سره تناسب ولري.
ډېره مننه ملک زاده صاحب. په قانون کې د نفقې په اړه څه ویل سوي دي، او که اوریدونکو ته د قانوني ضمانت په اړه معلومات ورکړي؟
خو د ضمانت، قانوني ضمانت د نفقې، مثال د مدني قانون ماده کې مثلا د ضمانت سبب دی، من خشونت علیه زنان قانون دی، په دې کې چې مثلا د ښځو نه پشتیبانه کړای د ضمانت کړای، او بل مثلا اساسي قانون دی چې د ښځو باره کې مثلا د دنه ملاتړ کړای دی. دا حق د ښځې په میړه باندې فرض دی. دا حق هغه ته نسي کولای چې مثال خبرې بخشش ورکی یا هم ورته دا ورکړ شي، باید ورکړ شي. دا حق قانون ښځې ته ورکړی، مثلا د شرعي مسایلو کې دا حق ورکړ شوی دی، او دا په میړه باندې فرض چې باید ورکړي. دا کېدای شي چې بیا مثال د کده میړه وي، د اولاد نفقه هم په هغه باندې فرض ده، ځکه داسې چې د ښځې پې فرض ده، ماسې د اولاد یم پې فرض ده، ټول فامیلی ورباندې راځي، څو چې د قانوني سند پوره کوي هم هغه ټول.
که چیرې د یوې کورنۍ سرپرست یا د یوې کورنۍ مشر یا هغه کس چې نفقه ورته غاړې ده، له نفقې ورکولو څخه انکار وکړي، قانون په دې اړه څه ویل دي، او د دې لپاره څه کول پکار دي؟
خدا یو ثابت حق دی، قانون شریعت ښځې ته په میړه باندې فرض کړی، دا باید ورکړي. او ځینې کسان چې هغه انکار کوي، دی نه غواړي چې دا حق ښځې ته ورکړي، دوی ته اول کې باید وروښودل سي، آگاهی ورکړل شي چې دا حق په تا باندې فرض دی، او که بیا هم میړه د ده حق نه انکار کوي، دا باید سرنوالۍ ته، قضا ته، دوی ته معرفي کیږي، باید ځکه چې دا حق ثابت دی، باید ورکړل شي. مثلا دا آگاهی ورکړل شي چې ستا ښځه په تا دا حق لري، مثلا د ده نفقه دا شیان دي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وخت در شریف
پوهنه
زمي مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې به کړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
وو باندې لرو مون د حکومت څخه هیڅ لرو چې مون د وو باندې بس لرو
دې کړ چې محکمې له خوا.
آزادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر مناوریدونکو، بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.6 او لوی ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه او واضح اوریدلی سئ. او د ورستۍ پښتنې په توګه په نفقه کې کوم شان شامل دي؟
په نفقه کې خوراکي شان، مثلا لباس، دوسیدو ځای، او دوا و دربل دشه.
قدر مناوریدونکو، دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بل خبرونه چې تاسو په خدمت کې حاضری جو، پا کلامو ملسه.
افغانستان خسافخانه خونه ده دوران چه